په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون په هدف نن له غرمې وروسته جرمني ته روان شوی دی. نوموړي تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کړي. په دې موضوعاتو او نورو مسلو رپورټونه لرو، خو پایله خبرونه کوو. احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام. ولسمشر اشرف غنی نن د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته روان شو. د ښار جوړونې وزارت وای په ننګرهار کې د غازی امان الله خان مقبره به په اساسي ډول جوړه کړي، او ناټو د امریکا هغه غوښتنه ومنله چې د کشفي الوتکو په وسیله د اسلامي دولت ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته روان شو. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی به په دې کانفرنس کې د افغانستان پر امنیتي ستونزو د نړیوالې غونډې ته وینا وکړي، او همدارز له یو شمېر نړیوالو مشرانو سره به لیده کاته وکړي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او ځینې نور ملګری دي. د مونشن امنیتي کانفرنس د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران او د نړیوالو سازمانونو مشران له تروریزم سره د مبارزې، د کډوالو، د بحران او نورو امنیتي مسایلو په اړه د بحث لپاره رابولي. اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټه به ډیر ژر خپل کار پیل او نوي کمیشنران به معرفي کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې کابینه پرون د انتخاباتي نظام د اصلاح او د کمیشنرانو د غوراوي د کمیټې د کار په اړه یو طرح تصویب کړي چې دا کمیټه به پر بنسټ کار پیل کړي.
بعد از تصویب کمیته کوسینش در روزهای آینده کار خود
لدی تصویب روسه بعد غوراوی کمیته پراتلون کو څورزو کې خپل کار ته دوام ورکړي، څو یو لیست حکومت توراندې او له هغه ډلې څو تنه د انتخاباتي کمشنرانو په توګه غوړه کړی. د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوی د کمیټې د مشروعیت په اړه لدی مخکې ځینې پوښتنې راولاړې شوې وي، او غوښتنه شوې و چې حکومت باید د دوی د کار طرحه تصویب کړي. د ښار جوړونې وزارت وایي په ننګرهار کې د غازی امان الله خان مقبره د ولسمشر اشرف غنی له لارښوونې سره سم په اساسي ډول جوړیږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا د یو خبر شوي بیان له مخې د ښار جوړونې مرستیال وزیر امرالدین سالک په جلال آباد کې وویل چې لومړی به د غازی امان الله خان د مقبرې د جوړولو په اړه سروې وکړي، او له ډیزاین او منظورۍ وروسته به یې عملي چارې پیل کړي. د بیان له مخې د ښار جوړونې له مرستیال وزیر سره د ننګرهار والی هم وکتل او ویل چې د دې مقبرې د جوړولو لپاره تر دې مخکې د وړاندیز کړی و. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب و دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي. د 1999 کال د فبروري په 11مه د آیت الله خمینی پلویانو د ایران پاچا رضا شاه پهلوی له وکل ریکړ. په تهران او نورو ښارونو کې مارشونه او غونډې روانې دي، او ګډون کوونکي د امریکا او اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې یوې غونډې ته وینا وکړه او د سیاسي ډلو د اجماع غوښتنه یې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د خبرګان په نوم شورا زرګونه معتدل کاندیدان پر روانو انتخاباتو کې چې د فبروري په 26مه په پام کې دي له ګډون څخه بې برخې کړي. سکل د ایران د اسلامي انقلاب کلیزه په داسې حال کې منځل کیږي چې له جنوري میاشتې راهیسې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کول پیل شوي دي. روسیا وایي په جرمني کې د سوریې د کړکیچ په اړه د خبرو په درشل کې د احتمالي اوربند په اړه خبرو ته چمتو ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف نن وویل چې روسیا په مونشن کې د سبا ورځې په پلان شویو خبرو کې د اوربند د څرنګوالي په اړه بحث تیار ده. ټاکل شوی چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به په مونشن کې د سوریې د تماس د ډلې د 11 غړو هیوادونو د غونډې مشري وکړي. دیوبل خبر لمخې په سوریا کې د حکومت مخالف فعالان وایي د کوردانو په مشرۍ وسلوالو د ترکیې سرحد ته نږدې یو پخوانی پوځي هوایی ډګر چې د افراطي وسلوالو په لاس کې ونیولی. په سوریا کې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د مناخ په نوم دا پوځي هوایی اډه پرون شپه د خلکو د ساتنې د قطعې په نوم د کورد وسلوالو د ډلې لاسته ولوېده. ناټو نن د امریکا هغه غوښتنه چې د خپلو کشفی الوتکو په وسیله د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره مرسته وکړي ومنله. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا اعلان وکړ او وی ویل د ناټو غړو موافقه وکړه چې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې ګډونوالو پوځونو ته اواکس الوتکې ورکړي. د ناټو د اواکس الوتکو قطابه د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې مستقیمه برخه نه اخلي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد د عملیاتو د چټکولو لپاره به د خپل پلان جزئیات جوړ کړي. د یو بل خبر له مخې ناټو همداراز موافقه کړې چې اروپا ته د کډوالو د قاچاق په اړه د معلوماتو په شریکولو کې مرسته وکړي. جرمني، یونان او ترکیه له ناټو غوښتي وو چې د هغو کډوالو په اړه د استخباراتي معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي چې د ترکیه او یونان ترمنځ د ایجه سمندرګي له لارې اروپا ته ځي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې تایید کړه چې ناټو به دا معلومات ورسره شریک کړي.
We have just agreed that the NATO will provide
موږ دا اوس موافقه وکړه چې ناټو د کډوالو د کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. په دې اړه جرمني، یونان او ترکیه ګډه غوښتنه کړې وه. د دې کار هدف په نړیوالو هڅو کې ګډون دی څو د ایجه سمندرګي له لارې د پناه غوښتونکو د قاچاق مخه ونیول شي. د شوي وړاندیز له مخې ناټو به ترکیه چارواکو ته د قاچاقبرانو په اړه معلومات ورکوي او ترکیه به هغه کسان په نښه کوي چې ناټو یې ورښيي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا موضوعات او ریپورتونه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره روان شوی. په دې موضوع په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان د هوایی پوځ عمومي قمندان وایي راتلونکي لمریز کال په وري میاشت کې به اته 9 ډول الوتکې محاربې ته داخل شي. ولسمشر اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. دی وایي دوی سوله غواړي خو د سیاست او جګړې دواړو ډګر کې.
اما با عزت سوله، اساسي قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان.
ولسمشر دا څرګندونې نن منشن ته تر روانېدو مخکې په کابل کې په یوه غونډه کې کړې دي. په اړه به یې بشپړ ریپورټ لرو. د بغلان ولایت د یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي په دې ولایت کې ملکیانو ته ډېره وختي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي.
د حکومت څه کوي؟ باغونه د میوو قصدن اره کېږي د حکومتي ځواکونو لخوا نه، او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټېږي.
دا پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د حکومت د مخالفو استوالو ترمنځ د خپل منځي جګړو په اړه یو ریپورت لرو. او د بشري حقوقو د څار ډلوي د اوکراین په ختیځ کې ګڼ ماشومان لز دکړو پاتې شوي او کوم ماشومان چې تعلیم کوي هغه هم له سختو ستونزو سره مخ دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په امنیتی کانفرنس کې د ګډون په هدف نن له غرمې وروسته جرمني ته روان شو. جمهور ریاست وایي چې ښاغلی غنی به د مونشن په کانفرنس کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي ولسمشر باید په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیتي ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر به جرمنی ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د مونچن په امنیتی کانفرنس کې له ګډون سربیره د دغه کانفرنس د یو شمېر ګډونکو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. جمهوري ریاست وایي چې د مونچن کانفرنس بحثونه د تروریزم ضد مبارزې، د کډوالۍ ناورین، سیمه ییز ثبات، د ناټو راتلونکي او اقلیمی وضعیت باندې متمرکز دي. خو ولسمشر غنی به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې له اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د جمهور ریاست ستر سلاکار محمد همایون قیومی ملګرتیا کوي. ولسمشر غنی تیر کال ژمی هم په مونشن کانفرنس کې ګډون کړی و او هلته یې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه داعش په ځپلو کې مرسته وکړي. ولسمشر ساک کال په داس حال کې منشن کانفرنس زی چې یو شمیر امریکایي چارواکو 2014 کال امنیتی او سیاسي پلوه افغانستان ته ستونزمن بللې دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له دی وړاندې ویلي و چې راتلونکي کال د افغانستان لپاره له امنیتی پلوه خطرناک دی، او په دې ورستیو کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وویل چې افغان حکومت به روان میلادي کال له سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. د امنیتي چارو یو شمیر څېړونکي بیا وایي ولسمشر باید د منشن په کانفرنس کې د افغانستان امنیتي ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز و څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر چې څومره د افغانستان روانه ستونزه په لویه کچه مطرح کړي، په هماغه اندازه به د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
نن افغانستان کې هغه ډلې چې جنگي ژوند جغرافیا یوازې په افغانستان باندې نه ده، بلکې د افغانستان د باندې هم هغه دلچسپي لري. هغه پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا، ایران او همدارنګ د سیمینو وتلې په روسیه باندې دی. همدغه یو علت کېدلی شي چې رئیس جمهور وکولای شي چې د نړیوالو حمایت را جلب کړي ترڅو پورې دغه ستونزه یا دغه د داعش خطر او یا د نورو خطر دی هر څونه کولای شي چې غټې وشي او غومره د نړیوالو ټولنې حمایت کوم په اسانه لاس راوړي.
ولسمشر اشرف غنی په داس حال کې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې په کور دننه د پاکستان، چین او امریکا په همکارۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړي دي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د کاب میاشتې په 14 نیټه د 14 ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د سولې په اړه په کابل کې سره جرګه شي. عام خلکو او د ملي شورا یو شمېر غړو له دې وړاندې د امریکا او چین په ګډون د سولې روانو خبرو ته هیله ښکاره کړې، او افغان چارواکو هم ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې هوارېدونکې نه ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغان هوایی ځواک عمومي قومندان وایي چې د راتلونکي لمریز کال له پایله به 8-9 ډوله الوتکې جګړې ته داخل شي. جنرال عبدالوهاب وردګ دا خبره نن د افغانستان د هوایی پوځ د نندارې په غونډه کې کړې. قسیم سلم علي پاړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو روان 2018 د افغانستان لپاره ستونزمن کال بللی دی، د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د راتلونکي لمریز کال په حمل کې به 8 نورې جنگي الوتکې د جګړې ډګر ته ورداخلې کړي. له دغو 9 ډوله الوتکو څخه 4 د امریکا متحده ایالاتو شاوخوا میاشت مخکې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي، او 4 نورې به د روان لمریز کال په هود کې ورتسلیم کړي. جنرال عبدالوهاب وردګ د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک د نندارې په غونډه کې ویل چې دغه الوتکې په پرمختللو امکاناتو مجهز دي.
خوشبختانه دغه څلور تیاری چې راغلي او څلور په هود کې راځي، چاته باره کې موږ په همه میاشت کې وظایف ماربوي ته داخله ودی او دی به د توپ، راکټ او بم نه استفاده کوي.
شغلی وردګ زیاته کړه د افغانستان هوایی پوځ 4 لیواګان لري چې دوی کابل، یو کندهار او یو د هرات شینډند کې ده. نوموړی همدارس ویل چې دا مهال 4MD513 ډول الوتکو څخه په 12 ولایتونو کې د عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي. د افغانستان د هوایی ځواکونو د عمومي قمندان په وینا دا مهال 213 تن افغانان د پیلوټۍ او د الوتکو د انجینرۍ په برخه کې په بهر کې زده کړې کوي، او 200 تن هم د افغانستان په هوایی پوهنتون کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د هوایی ځواکونو د تجهیزاتو او الوتکو د نندارې غونډې ته ورغلی وویل چې حکومت به پر دې برخې زیاته پانګونه وکړي.
لکه چې تاسو ژمنه وکړه، د دولت ژمنه در سره داده چې تاسې باندې درېږو، تاسې باندې پانګه اچوو او تاسې بیاړو او نازو.
ولسمشر غنی د روان لمریز کال په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواکونو هڅې وستایلې، او وی ویل چې په راتلونکي کې به نور الوتکې هم دغه ځواکونو ته ورکړي. نوموړی د هند له خوا له افغان هوایي ځواک سره د 4 هلیکوپټرو لمرستې هم مننه وکړه. د 9 ډلو الوتکو یو تن پیلوټ محمد توفیق ازادي رډو تو ویل د دغه ډول جنگي الوتکو له زیاتېدو سره به افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه پرمختګ ولري.
فعلاً دپاره د دې نه وظیفه اخیستل کېږي په مختلفو مواردو کې، او د راتلونکي دپاره به دا ډېر شي بیا به انشاءالله کافي.
د محل د جګړې په ډګر کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د جنگي الوتکو ترڅنګ په ځینو مواردو کې امریکایي ځواکونه هم د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي بریدونه کوي. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال به افغان هوایي پوځ په خپلو پښو ودروي.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي د نوي جنگي فصل په جګړه کې د اتو جنگي الوتکو شاملول ګټور دي، خو نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د افغان هوایي ځواک په برخه کې ټولې ژمنې عملي کړي. پوځي کارپوه زلمي وردګ ازادي راډیو ته ویل نړیواله ټولنه د یو شمېر ملحوظاتو له امله نه غواړي چې زر افغان هوایي ځواکونه په خپلو پښو ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایي ځواکونو عمومي قمندان د پنجشنبې په ورځ وویل راتلونکي حمل کې به 8-9 ډوله جنگي الوتکې جګړې ته داخلې کړي. زموږ خبریال قسیم سولمل له زلمي وردګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د دغو اتو جنگي الوتکو فعالیت به څومره د جګړې په لیکو کې مؤثر تمام شي.
بدبختانه افغانستان نن د داسې یو لوی مشکل سره مخامخ دی چې د افغانستان امنیتي قوتونه په شکل باندې چې باید تجهیز وای، مجهز وای. بدبختانه مجهز نه دی. نن عصر کې چې ویشتمه پیړۍ ده، تاسو ګورئ چې د بحرنی دوستانه بی پیلوټ تیارې په اصطلاح باندې جیپ بمبارد کوي، موږ هغه شیان په لاس کې نه لرو یا موږ تشکی تیارې نه لرو، په اصطلاح باندې موږ شکاري یا تجاوزي تیارې نه لرو، موږ مدافعوي تیارې نه لرو. او بیا هم هر څه چې په لاس خالي یو څه چې په لاس کې دی تر افغانستان قوتونه، ځکه چې د اقتصاد نگان افغانستان د ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی، یعنې دومره رکود دی اقتصاد سره مخامخ دی.
بله وردګ صاحب، ستاسو په نظر نړیوالو ځواکونو یا نړیوالې ټولنې ولې تر اوسه پورې چې 15 کاله تقریبا د دوی د حضور تیریږي په افغانستان کې دوی د برخې ته ډېر پاملرنه ونه کړه او یوازې د افغانستان په جګړه کې د بهرنۍ ځواکونو پر هوایي بریدونو باندې اتکا وسوله؟
مختلفې لټونې لري. یو خو دا و چې بدبخت انا ترڅو چې اعتماد افغانستان پیدا کوي بهرني دوستانه ته دای مسله و اعتماد ډیر مهم دی. دوهم دې په خاطر باندې چې بهرنیان په اصطلاح باندې د خپل اهداف لري، خپل ستراتیژي لري، خپل ستراتیژي په خاطر باندې دوی هغه قدمونه چې پورته کوي ډېر ورو ورو پورته کوي.
نو په داسې شرایطو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت ضرورتونو ته په کتو او دا چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به دوی افغان هوایي ځواکونه په خپل پښو ودروي، فکر کوي دا امکانات موجود دي؟ واقعا داسې یو کار به وسي کنه؟
دا خبرې خو موږ د رئیس نه چې بهرني دوستان افغانستان ته راغلي دي همدا خبره کوي چې موږ به د افغانستان امنیتي قوتونه تجهیزوو، خوایا هوایي به تجهیزوو. اما دا تقریبا 14 کاله ووتل چې په افغانستان کې دوی شتون موجودیت لري او د موږ امنیتي بحثونه په خپل حالتو په خپل سترګو باندې وینو. نو موږ امید ته لرو چې دی وکولی شي هغه کوم ژمنه چې کړې د افغانستان سره ترسره کړي، او تر ټولو نه مهم موږ افغانانو ته دا ضرور ده چې هغه خپل مسؤلیت وپېژنو، په اصطلاح باندې خپل وطن باندې زړه وسوځو.
پوځي کارپوه زلمی وردګو چې د افغان هوایي ځواک په ستونزو او د دې ځواک سره د نړیوالې مرستې پر څرنګوالي خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې لپامه ونه غورځول شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د هوایي ځواکونو د وړتیا خودل او پیاوړتیا په غونډه کې کړي. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل تفصیل لري.
په داس حال کې چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره جدي هڅې روانې دي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې څوک نشي کولای د سولې په خبرو کې په افغانانو څه تحمیل کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنجشنبې په ورځ یې د هوایي ځواکونو د نندارو په اړه په جوړو شویو مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست په ډګر کې له لاسه ورنه کړي. هغه وویل چې افغان حکومت د هغې سولې په لټه کې دی چې په اساسي قانون ولاړه او د خلکو د حقونو ملاتړې وي.
عزت سوله، اساسی قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان. هیچ وخت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست از دست داده نخواهید شد.
ښاغلی غنی ویل چې افغان حکومت ټول افغانان سولې ته رابولي او په غېږه کې نیسي، خو هغه څوک چې دا کار نه غواړي خپله ځان څنډې ته کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړېدونکې ده، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د خبرو له پیله مخکې هیڅ کوم شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلکې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو په میز مطرح کړي. خو وسلوالو طالبانو بیا د پکواش په غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې خبرې د پیلېدو لپاره په پخوانیو هغو شرطونو ټینګار کړی و. د روانو چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوس مهال د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ښه زمینه برابره شوې او وسلوال طالبان باید د حکومت د بلنې له فرصته ګټه واخلي. د دې څېړونکو له ډلې محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نه باید مخکې له مخکې کوم شرط وړاندې کړي.
فطوره اوس ډېر مناسب دي په پخوانه، ځکه د طالبانو د خوانه یا د مخالفینو د خوانه دغسې مسایل بطرح شوي چې کېدی شي په هغه باندې مشترک کې پیدا شي او په هغه باندې بحث شي. موږ باید قدم په قدم عملي ګام ته متوجه اوسو او انتظار لرو چې مخالفین عملا کوم ګام پورته کولی شي تر څو موږ هم
له دې وړاندې هم تل په دې ټینګار شوی چې افغان حکومت او خلک کله هم دا نه غواړي چې تېرې څوارلس کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. له دې ټولو سره جمهور رئیس غني یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې روانې ستونزې یوه په یوه حلېدونکي او د سولې اړوند د خلکو هیلې هم عملي کېدونکې دي.
آزادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو شمېر رپورټونه وایي چې د پکتیکا په سرحدي ولسوالۍ ګومل کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې جګړه درېدلې. د رپورټونو له مخې په دغه جګړه کې په لسګونو کسان وژل شوي او بې پیلوټ الوتکو هم بمباري کړې ده. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه درېدلې ده. دا جګړه چې له څلورو ورځو راهیسې روانه وه تر ډیره د خنډ او دینارخیل په سیمو کې سخته وه. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري ازادي راډیو ته وویل
جګړه اوس فلاله جریان لري او جګړه خپل ده. طالبان هم دا کولی چې دا بل فریق داعش ده او ځایي خلک هم داسې بعضي خلک وایي چې یعنی خارجي خلک دي. نو خو داسې مکمله تشدید نه ده او داسې
د ګومل یو شمېر اوسیدونکو رسنیو ته ویلي دي چې د دې جګړې په ترڅ کې شاوخوا اتیا کسان وژل شوي دي. د طالبانو د مولا محمد رسول د ډلې ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه د دوی د پلویانو او د منصور د ډلې د وسلوالو ترمنځ ده.
دا جګړه د ځینی استخباراتي شبکو په واسطه او د بعضي هغه خلکو چې د مسو ترفاري کوي دا غادي او په مقابل کې زموږ مولوي عبدالله هنر دی. نو دا زموږ د دولتي تشکیل غړی دی، دا زموږ قومندان دی او پنځوس کسان مړي چې په هغو کښې شل کسان فیلان ده جنګ په صحنه کښې پراته دي په غرو کښې دوی هغه سید اوس دا نه شي راتلې چې خپل مړي واخلي. نو دې کښې دوی درې قومندانان مشهوره قومندانان مړي دي.
سیمه ییزو ویلي دي چې بې پیلوټه الوتکو هم بمباري کړې ده. د طالبانو د منصور ډلې ویاند وایي چې په دې جګړه کې د دوی پنځه تنه د هوایي بمباري په ترڅ کې وژل شوي دي. د ګومل ولسوال شایسته خان وایي چې جګړه هغه وخت پیل شوه چې د داعش قومندانانو غوښتل په سیمه کې د ځان لپاره دفترونه پرانیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بغلان ولایت یو شمېر قومي مشران، مدني فعالان او اوسېدونکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې ملکیانو ته ډېره وختي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې دغلته د بیړني اور بند او اغېزمنو خلکو سره د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه، خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته یې پاملرنه کړې. اجمل تورمان له کابل نور حال راکوي.
په بغلان ولایت کې ناامنیو او د جګړې شدت د بغلان ولایت یو شمېر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکي تر کابل راوستل. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ملکیانو ته ډېری وختي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي او اوسمهال کابو دېرش زره کورنۍ له جګړې څخه اغېزمنې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو او فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په بغلان ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر اوسه 125 تنه وژل شوي او شاوخوا 650 کسان ټپیان شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي خیر الله شینواری وویل چې په وژل شویو کې شاوخوا 30 کسان ښځې او ماشومان دي.
چونکه هغه رانده بمباري چې له دریو طرفو نه لنیاز الله له قرغان تیپی او د سیمټ خانې له غرونو کېږي، دې سي توپونه هوانونه او زمنن هوایی بمبار ټول یوازینی هدف کلی دی او ټول تلفات په کلو کې او ولسی خلکو ته رسیږي. دوی ګناه څه ده؟ د حکومت څه کوي؟ باغونه د میوو قصدا اره کېږي د حکومتي ځواکونو له خوانه او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټیږي.
دای دغه شان ادعا کوي چې په بغلان کې په تیرې درې اونۍ جګړه کې شاوخوا 10,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي چې په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو له مخې له وسلوالو مخالفینو څخه د ډنډې غوري د پاکولو په هدف عملیات هغه مهال پیل شول چې د افغان حکومت په وینا طالبانو په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا څوپایې ونړولې. هغه څه چې طالبان یې نه مني او دا موضوع یې رد کړې ده. خو اوس د بغلان ولایت قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړه اوس مهال د ډنډ غوري او شهاب الدین سربیره په مرکزي بغلان، قیصرخیلو او کوکوچنار منګل کې هم روانه ده. د دغې غونډې ګډونوال د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د بیړني اوربند اغیزمنو ته د بشري مرستو د رسولو، بې ځایه شویو ته د غرامت ورکول، د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په نورو ولسوالیو کې د یو شان پراختیا غوښتونکي شول. دوی ادعا کوي چې حکومت هغه تفاهم لیک چې څه موده وړاندې په ډنډې غوري کې لاسلیک کړی او لغوه کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه لري. د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات په ښه ډول مخ ته سي او یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې کړي دي.
بغلانو شریف خلق ته او د افغانستان شریف خلق ته د امنیتي ځواکونو له طرف نه ډېر داد ورکوم کې هیڅ زموږ امنیتي ځواکونه هدف نه لري چې ملکی خلق او د عامه تاسیساتو او زراعت او باغونه قطع شي او خراب شي و تلفات ملکی ترمنځ لا اضافه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د بغلان د اوسیدونکو دغه ادعا وی چې ګوندي ملکیانو ته تر ډیره تلفات د امنیتي ځواکونو لخوا اوړي ردوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر بغلان میشتو ادعا کړې و چې د امنیتي ځواکونو لخوا هدف ګرځول کیږي او په دې برخه کې حکومت توجه نه لري. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې لخکې لخوا وغوښتي ول چې د جګړې قوانین او نړیوال کنوانسیون سنو نمرات او ملکیانو ته تاوان و نړیوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بشری حقوقو د څار ډلوایی د اوکراین په ختیځ کې ماشومان له زده کړو پاتې شوي او کوم ماشومان چې تعلیم کوي هغوی هم له سختو شرایطو سره مخ دي. د بشری حقوقو د ډلې وروسته له یو څېړنیز رپورټه پر خکېلو لورو غږ وکړ چې د ماشومانو د زده کړو او حقوقو درناوی وکړي. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اورو.
د بشری حقوقو د څار ډلې په وینا د اوکراین په ختیځ کې د جګړو پر مهال ګڼ شوانځي چې پوځي استفاده ترې کېده نړېدلې دي. د بشري حقوقو پر راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو ویل شوی دی چې پر هغو شوانځیو بیروبار زیات شوی دی چې روغ پاتې دي، خو د دغو شوانځیو وضعیت هم خطرناک دی. پر راپور کې ویل شوی دی چې ډیر ماشومان دې ته هم مجبور شوی دي چې زده کړو ته شا کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د اوکراین د برخې څېړونکي یولیا ګوروبونوفا ازادي راډیو ته وویل دا وایي موږ ځینې پیښې موندلې دي چې په راپور کې مو په مستند ډول ځای کړي. له دې پیښو په څرګند ډول ښکاري چې یو ډول په پټو سترګو ډزې کېږي او وسلوال د پوځي او ملکي ځایونو توپیر نه کوي. په راپور کې د اوکراین پر دولتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ژغ شوی دی چې د ماشومانو ژوند ته پام وکړي، د هغوی د زده کړو مخه ونه نیسي او له ښوونځیو څخه د پوځي هدفونو لپاره استفاده ونه کړي. د بشري حقوقو دغه میشته ډله چې مرکزی په نیویار کې دی څرګندوي چې په جګړې کې ښکېلې ډلې د ماشومانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او باید دې ته سمه پاملرنه وکړي څو د دوی شخړې د ماشومانو پر تعلیم ناوړه اغېز ونه کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د اوکران په ختیځ کې یو څلوي شونځیو او وړکتونونو ته خپل کسان استولي. له دوه شپېته زده کوونکو، ښوونکو او عیني شاهدانو سره ژغېدلي او دا څېړنې هم په حکومتي او هم د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې کړې ده. یولیا ګوربونوفا وایي چې دغو دواړو لوریو له ښوونځیو د پوځي هدفونو لپاره ګټه اخیستې ده. له دغو ښوونځیو د پوځي ګټو لپاره استفادې دې ته لاره هواره کړې ده چې پوځي هدف وګرځي او پر ښوونځیو بریدونه ډېر شي او ونړې شي. د راپورونو له مخې د 2014 کال د اپریل له میاشتې را په دې خوا چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې پیل شوي، تر 9000 ډېر ملکیان او وسلوال پکې وژل شوي دي. تیر کال په سپتمبر کې له اوربند وروسته جګړې ورو شوې، خو له دې اوربنده بیا بیا سرغړونې شوي دي او کیش.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو، د نیم ساعت خبري مجله هم دومره وا. فرشتنګا استودیو کې دا او په بل نیم ساعت خبري مجله کې دا درسره ده.
تشکر اجملند، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در نشست امنیتی مونشن پس از چاشت امروز به جرمنی سفر کرد. قرار است تا مای عمل سال آینده اش تیاره جنگی دیگر شامل عملیات نیروهای افغان شود. جزئیات امین موضوعات را در جریان این مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این هم همکارم سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت از مقامات افغان به آلمان سفر کرد. وزارت شهرسازی افغانستان میگوید بر اساس دستور رئیس جمهور غنی، مقبره غازی امان الله خان را به گونه اساسی نو سازی میکند. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند که یک شخص نفوذی مخالفین مسلح در میان نیروهای امنیتی 5 تن از نیروهای پلیس را کشته و 7 تن دیگرشان را زخمی ساخته است. ایرانی ها 37مین سال روز انقلاب اسلامی در این کشور را تجلیل می کنند. قطر سالانه 3.75 میلیون تن گاز مایع طبیعی به پاکستان صادر خواهد کرد و ناتو پیشنهاد امریکا را پذیرفته موافقه نمود که برای حمایت از ائتلاف بین المللی ضد داعش یا گروه دولت اسلامی تیاره های کشفی خود را موظف می سازد. تفصیل اخبار. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به آلمان سفر کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید هدف از این سفر اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن میباشد. اعلامیه میافزاید که در این کنفرانس رئیس جمهور غنی در مورد مسائل امنیتی افغانستان سخنرانی خواهد کرد و در حاشیه آن با مقامات کشورهای مختلف دیدارهای خواهد داشت. در این کنفرانس روی موضوعات مهم جهانی، خاصتاً مبارزه علیه تروریسم، بحرانهای مهاجرت، ثبات منطقه‌ای، آینده ناتو و امنیت اقلیمی بحث و گفتگو می شود. وزارت شهرسازی افغانستان میگوید به اساس دستور رئیس جمهور غنی، مقبره غازی امان الله خان را به گونه اساسی نوسازی میکند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ننگرهار میگوید امرودین سالک، معین وزارت شهرسازی افغانستان، در جریان سفرش به این ولایت گفته است که کار سروی مقبره غازی امان الله خان در شهر جلال آباد انجام شد و نقشه دیزاین شده آن برای اجازه کار به مقامات پیشکش خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند که یک شخص نفوذی مخالفان مسلح در میان نیروهای امنیتی 5 تن از نیروهای پلیس را کشته و 7 تن دیگرشان را زخمی ساخته است. رحمت الله اطرافی، آمر امنیت قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در منطقه حاجی عبدالرؤوف ولسوالی ژیری رخ داده است و شخص حمله کننده از سوی پلیس کشته شده است. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، میگویند که این حمله را دو نفر از مربوطین آنها انجام داده است. وزارت داخله افغانستان میگوید یک گروه از مخالفان مسلح دولت در ولایت هرات با حکومت پیوسته است. اعلامیه امروز این وزارت میگوید که یک گروه 11 نفری از مخالفان مسلح دولت با سرکردگی مولا محمد حسین با مقدار از اسلحه و مهمات دست داشتهشان روز گذشته در ولایت هرات با پروسه صلح یکجا شدند. مسئولان محلی در پکتیکا میگویند میان داعش و طالبان مسلح در ولسوالی گومل این ولایت درگیری صورت گرفته و تلفات به طرفین وارد شده است. شایسته خان ولسوال گومل به بخش مشال رادیو آزادی گفته است این درگیری در منطقه دینارخیل ساحه مرزی نزدیک به وزیرستان جنوبی میان دو گروه اواخر روز گذشته رخ داد. برخی از بزرگان قومی، فعالان جامعه مدنی و مردم ولایت بغلان نیروهای امنیتی افغان را متهم می کنند که در جریان درگیری ها در این ولایت بیشتر تلفات افراد ملکی از سوی آنها وارد شده است. این اعتراض کنندگان امروز این موضوع را در یک نشست در کابل ابراز داشته، گفتند که به زودی باید آتش بس صورت گیرد و به خانواده های آسیب دیده از اثر جنگ باید کمک شود. اما وزارت دفاع افغانستان این مسئله را رد کرده می گوید نیروهای امنیتی به افراد ملکی توجه جدی دارند. ایرانی ها 37 سال روز انقلاب اسلامی در این کشور را تجلیل می کنند. این جشن امروز با گرد همایی ها و راهپیمایی در تهران و شهرهای دیگر آغاز و در آن علیه اسرائیل و امریکا شعار داده شد. لوئیس فراخان رهبر جنجال انگیز جنبش ملت اسلام که مقر آن در امریکاست قرار بود در یکی از این گرد همایی ها سخنرانی کند. قطر سالانه 3.75 میلیون تن گاز مایع طبیعی به پاکستان صادر خواهد کرد. این توافق در روز اول بازدید دو روزه صدر اعظم پاکستان از قطر امضا شد. ناتو پیشنهاد امریکا را پذیرفته موافقه نمود که برای حمایت از ائتلاف بین المللی ضد داعش یا گروه دولت اسلامی طیاره‌های کشفی خود را موظف می‌سازد. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو این مطلب را پس از نشست وزیران دفاع امروز در بروسلز اعلام داشت. روسیه میگوید در آستانه مذاکرات جدید بحران سوریه در آلمان آماده است یک آتش بس را مورد غور قرار دهد. گینادی گاتیلوف معین وزارت خارجه روسیه گفت جانب روسی آماده است که در گردهمایی امروز در شهر مونشن آلمان درباره چگونگی این آتش بس گفتگو کند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در نشست امنیتی مونشن پس از چاشت امروز به جرمنی سفر کرد. باشندگان بغلان می گویند بیشتر تلفات به افراد ملکی در جنگ از سوی حکومت وارد شده است.
چون که حق رنده بمباری
بمباری های کورکورانه که از سه جانب بال قریه ها صورت می گیرد یگانه هدفشان قریه هاست و تمام تلفات به مردم ملکی می رسد.
اما این ادعا را وزارت دفاع افغانستان به اساس خوانده. قرار است تا مای عمل سال آینده اش طیاره جنگی دیگر شامل عملیات نیروهای افغان شود. آیا شامل شدن این اش طیاره جنگی در نبرد می تواند عملیات های نظامی نیروهای افغان را موثریت ببخشد؟
نظر به شرایطی که ما امروز در افغانستان میبینیم، ما به سلاح و تجهیزات زمان وقت است و زمان امروز ضرورت است. افغانستان درگیر مشکلات استخبارات منطقه است.
یک کارشناس افغان بود. روسیه برای بحث روی برقراری آتش بس در سوریه آمادگی نشان داده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. با سلام و شام بخیر. فرشته نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک دی مجله خبری مرا همراهی میکنه. به شما هم سلام میگه. امان، طوری که در آغاز هم گفتیم، رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در نشست امنیتی مونشن پس از چاشت امروز به جرمنی سفر کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در این کنفرانس در پیوند به اوضاع امنیتی افغانستان سخنرانی خواهد کرد. در همین حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند رئیس جمهور باید در این کنفرانس از کشورهای منطقه و جهان خواستار راه حل مشکلات موجود امنیتی در افغانستان شود. نظیفه محبوبی در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
با تشکر از شما فرشته جان. رئیس جمهور غنی در یک سفر دو روزه برای اشتراک در نشست منشن راهی جرمنی شده است و قرار است در این سفر با رهبران شماری از کشورهای اشتراک کننده دیدار و گفتگوهایی داشته باشد. رئیس جمهوری میگوید کنفرانس منشن به چگونگی مبارزه با تروریسم، آینده ناتو، بحران مهاجرین و وضعیت اقلیمی متمرکز است. اما رئیس جمهور در این سفر تنها روی چگونگی اوضاع امنیتی افغانستان سخنرانی خواهد کرد در کنفرانس منشن. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که در این سفر صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمد حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی و محمد همایون قیومی مشاور ارشد ریاست جمهوری رئیس جمهور را همراهی می کنند. رئیس جمهور غنی سال گذشته نیز در نشست منشن اشتراک کرده است و در آن نشست از جامعه جهانی خواست تا افغانستان را در مبارزه با تروریسم به خصوص برای نابودسازی گروه داعش کمک کند. رئیس جمهور غنی امسال در حال در نشست منشن اشتراک می کند که شماری از مقام های آمریکایی سال 2016 میلادی را برای افغانستان از رهگذر امنیتی و سیاسی سال پرچالش خواندند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پیش از این گفته است سال آینده از لحاظ امنیتی برای افغانستان خطرناک است و از طرف دیگر رئیس استخبارات آمریکا به تازگی گفته است که حکومت افغانستان در سال روان میلادی با ناکامی سیاسی روبرو خواهد شد. شمار از کارشناسان امنیتی میگویند رئیس جمهور غنی باید در این کنفرانس حل مشکلات امنیتی افغانستان را از منطقه و جهان بخواهد. از طرف دیگر یکی از این کارشناسا حکمت اعظمی محقق بخش مرکز تحقیقاتی صلح و جنگ به رادیو آزادی میگوید گروه هایی که امروز در افغانستان می جنگند مربوط افغانستان نیستند، بلکه برای ناامن سازی منطقه نیز دلچسپی دارند و این کشورها چین، ایران، آسیای مرکزی هستند که مخالفان تلاش ناامن سازی آنان را دارند. همین یگانه علت است که رئیس جمهور می تواند حمایت جامعه جهانی را حاصل کند. رئیس جمهور غنی در حال در نشست‌های جهانی اشتراک می‌ورزد که به تازگی تلاش‌ها برای انجام گفتگوهای صلح، نشست‌های چهار جانبه میان نمایندگان چین و پاکستان، افغانستان و آمریکا آغاز شده است. در این میان قرار است در ماه حدود سال روان دور چهارم نشست چهار جانبه صلح میان نمایندگان این چهار کشور در کابل برگزار گردد.
تشکر همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میداد. در گزارش نظیفه محبوبی شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی که در رأس یک هیئت امروز به جرمنی سفر کرد قرار است در نشست امنیتی منشن در مورد اوضاع امنیتی افغانستان صحبت کند. رئیس جمهور افغانستان در حال اوضاع امنیتی کشور را مورد بحث قرار خواهد داد که عملیات نظامی در ولایت بغلان جریان دارد و شمار از بزرگان قومی، فعالان مدنی و باشندگان ولایت بغلان ادعا می کنند که بیشتر تلفات به افراد ملکی در این ولایت از سوی نیروهای امنیتی افغان وارد شده. آنان امروز در یک نشست خبری در کابل خواهان آتش بس عاجل و رساندن کمک ها به افراد متضرر در این ولایت شدند، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعا را بی اساس خوانده و تاکید می کند که برای حفظ جان غیر نظامیان توجه بیشتر دارند. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
نامنی شدت جنگ و تلفات ملکی در ولایت بغلان پای شمار از فعالان مدنی، بزرگان قومی و باشندگان این ولایت را به کابل کشاند. آنان ادعا دارند که در این جنگ بیشتر تلفات به افراد ملکی از سوی حکومت وارد گردیده و در حال حاضر 30,000 خانواده از جنگ متاثرند. شمار از فعالان مدنی و باشندگان این ولایت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند از آغاز عملیات نیروهای امنیتی افغان در بغلان 125 تن کشته و حدود 650 تن زخم برداشتند. خیرالله شنواری یکی از باشندگان این ولایت گفت بیش از 40 زن و کودک در بین کشته شدگان شامل هستند.
چون که هر غرنده بمباری چلدری و طرف
بمباری های کورکورانه که از سه جانب از کوههای نیاز الله، تپه قرغان و سمندخانه بالای قریه ها صورت می گیرد، به شمول فیر توپ های دی سی، هاون ها و حملات هوایی، یگانه هدفشان قریه هاست و تمام تلفات به مردم ملکی می رسد. گناه اینها چی است؟ حکومت چی می کند؟ باغ های میوه قصدن از سوی نیروهای امنیتی قطع می گردد و بهانه شان این است که در اینجا مخالفین پنهان می شوند.
وای همچنان ادعا کرد در جریان سه هفته جنگ در بغلان حدود 17,000 خانواده نیز بیجار شده و در حالت بد شب و روزشان را سپری میکنند. قرار گزارش ها عملیات برای پاکسازی منطقه دندغوری از حضور طالبان پس از آن در این ولسوالی آغاز گردید که طالبان مسلح پای برق وارداتی از ازبکستان به کابل را در منطقه دندشهاب‌الدین ولایت بغلان تخریب کردند. اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که آنان پایه‌های برق وارداتی را تخریب نکردند. اما حالا بزرگان قومی و فعالان مدنی بغلان میگویند جنگ بر علاوه دندغوری و دندشهاب‌الدین در بغلان مرکزی در مناطق قیصرخیل، کوکچنار و منگل نیز ادامه دارد. شرکت کنندگان این نشست با صدور قطعنامه خواهان آتش‌بس عاجل، رساندن کمک‌های بشری به آسیب دیدگان، پرداخت غرامت به بیجار شدگان، جلوگیری از تلفات ملکی و انکشاف متوازن در دیگر ولسوالی‌های این ولایت شدند. آنان ادعا میکنند که حکومت توافقنامه ای را که چند ماه قبل در دندغوری امضا کرده بود فسخ کرده و با آغاز جنگ وضعیت در این ولایت را بحرانی ساخته است. در این حال وزارت دفاع افغانستان این ادعاها را به اساس خوانده و تاکید میکند که برای حفظ جان افراد ملکی توجه صورت گرفته است. جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات در بغلان به خوبی پیش رفته و برخی مناطق از وجود مخالفان مسلح تصفیه شده است.
یک عملیاتی که در 24 ساعت باید انجام شود، ما این را در 48 ساعت هم میتونیم که برای قوتهای خود وقت کافی را بیتیم، به خاطر از اینکه ما آرزوی ما نجات مردم است، نه آرزوی ما خدای نخواسته خرابی و ویرانی دارایی عامه مردم ما. ما در کندوز هم ادعا را میشنیدیم، ولی شما دیدیم که یک نفر ما تلفات ملکی نداشتیم.
آقای مراد قطع کردن درختان و جنگلات را از سوی نیروهای امنیتی نیز رد کرده و گفت ساحه وسیع دید برای مقابله با مخالفان مسلح وجود دارد. مسئولان وزارت دفاع در حال ادعای باشندگان ولایت بغلان را در خصوص تلفات افراد ملکی و آسیب رسیدن به آنان رد می کند که پیش از این شماری از باشندگان ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از سوی نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح هدف قرار گرفتند. این در حال است که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته است تا قوانین جنگ و کنوانسیون های بین المللی را رعایت کرده و به غیر نظامیان آسیب نرسانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که درگیری در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا متوقف شده است. در جریان این درگیری که از 4 روز به این طرف ادامه داشت، 10 تن کشته شدند. در همین حال از بمباری طیاره های بی پیلوت در این ولسوالی سرحدی پکتیکا نیز خبر داده شده است. ستار فروغ جزئیات می دهد.
درگیری میان مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا توقف یافته است. این درگیری از 4 روز به این سو ادامه داشت و شدت آن در مناطق خند و دینارخیل بیشتر بود. نعمت الله بابری معاون شورای ولایتی پکتیکا به رادیو آزادی گفت
جنگ فعلا جریان ندارد و توقف یافته است. طالبان هم ادعا می کردند که جانب مقابل داعش است و بعض ساکنان محل نیز می گویند که خارجی ها هستند، اما به صورت مکمل وضعیت روشن نیست و 100% معلوم نشده که آنها افراد وابسته به داعشند و یا افراد دیگری. 4 روز می شود که میان هر دو گروه درگیری زیاد صورت گرفته و به هر دو طرف تلفات سنگینی وارد شده است و بسیار سلاح سبک و سنگین استفاده شده است. جنگ از دیروز به این طرف توقف یافته است.
برخی از باشنده های ولسوالی گومل به رسانه ها گفتند که در جریان این درگیری حدود 80 تن کشته شدند. در همین حال عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه طالبان بر رهبری ملا رسول به رادیو آزادی گفت که این درگیری میان حامیان این گروه و جنگجویان گروه منصور رخ داد.
درگیری به واسطه برخی از شبکه های استخباراتی رخ داده و بعض افرادی که از منصور طرفداری می کنند با ما می جنگند. در مقابل از طرف ما مولوی عبیدالله قرار دارد و این عضو تشکیل فعلی ما و قماندان ماست. 50 تن کشته شده و از این میان اجساد 20 تن در ساحه جنگ در کو باقی مانده اند. آنها نمی توانند برای انتقال اجساد افرادشان به این محل بیایند. 3 تن از قماندانان مشهور آنها نیز شامل کشته شده ها اند.
باشنده های محل گفتند که طیاره های بی پیلوت نیز بمباری کردند. سخنگوی گروه طالبان به رهبری منصور میگوید که 5 تن از افراد این گروه در حمله هوایی کشته شدند. شایسته خان اخترزاده ولسوال گومل میگوید درگیری زمان آغاز شد که قماندانان داعش خواستند برایشان در منطقه دفاتر باز کنند.
قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید در ماه عمل سال آینده 8 طیاره نو A-29 شامل عملیات نیروهای افغان خواهد شد. این موضوع را جنرال عبدالوهاب وردک امروز در مراسم نمایش نیروهای نظامی افغانستان در کابل مطرح کرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه برخی از مقامات بلندپایه آمریکایی سال 2016 را برای افغانستان سال پرچالش عنوان کرده اند، قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید که تا ماه حمل سال آینده 8 طیاره جنگی را شامل میدانهای جنگ این کشور خواهند ساخت. از میان این 8 فروند طیاره نو A-29، 4 فروند آن حدود یک ماه قبل از سوی ایالات متحده آمریکا به نیروهای هوایی افغان سپرده شده است و 4 فروند دیگر آن را در ماه هوت سال جاری به حکومت این کشور تسلیم خواهد کرد. جنرال عبدالوهاب وردک قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان روز پنجشنبه در مراسم نمایش نیروهای نظامی افغانستان در کابل گفت که این نیروها با امکانات پیشرفته مجهز هستند.
خوشبختانه این 4 طیاره که آمده و 4 فروند آن در ماه هوت می رسد که 8 فروند می شود، در ماه حمل اینها را در وظایف محاربه شامل می سازیم و این طیاره ها از توپ، راکت و بم استفاده خواهند کرد.
آقای وردک گفت که قوای هوایی افغانستان دارای 4 لوا است که 2 لوا در کابل، یکی در هرات و یکی هم در قندهار می باشد. و افزود که همکنون از 14 فروند طیاره نو MB-350 برای انجام عملیات های 12 ولایت استفاده می شود. به اساس گفته های قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان، همکنون 203 پیلوت افغان در بخش انجینری طیاره ها در خارج از کشور آموزش می بینند و 200 تن دیگر نیز در پوهنتون هوایی افغانستان مصروف فراگیری آموزش هستند. در این حال رئیس جمهور غنی نیز در مراسم نمایش نیروهای نظامی افغانستان گفت که حکومت در خصوص تقویت نیروی نظامی کشور سرمایه گذاری خواهد کرد.
قسمی که شما تعهد سپرده، تعهد دولت با شما این است که همراه شما استفاده می شویم. بالای شما سرمایه گذاری می کنیم و شما را ستایش کرده نوازش می دهیم.
رئیس جمهور غنی تلاش های نیروهای هوایی کشور را در جریان سال روان ستایش کرده گفت که تلاش خواهد کرد تا در آینده طیاره های دیگر نیز به این نیروها داده شود. و از 4 هلیکوپتری که از سوی هند به نیروهای هوایی افغانستان کمک شد نیز سپاسگزاری کرد. محمد توفیق یکی از پیلوت‌های افغان بر رادیو زودی گفت که با افزایش طیاره‌های جنگی نیروهای امنیتی افغان در میدان‌های جنگ پیشرفت‌های چشمگیر خواهند داشت.
فعلا از این در موارد مختلف استفاده می شود و در آینده این طیاره ها افزایش خواهند یافت.
اکنون در میدان‌های جنگ افغانستان در کنار طیاره‌های جنگی نیروهای هوایی افغان در برخی موارد نیروهای آمریکایی نیز عملیات هوایی را علیه مخالفین مسلح انجام می‌دهند. جامعه جهانی تعهد سپرده که تا سال 2017 میلادی نیروی هوایی افغانستان را به گونه کامل تقویت خواهد کرد.
شنیدید که قرار است تا ماه عمل سال آینده 8 طیاره جنگی دیگر شامل عملیات نیروهای افغان شود. شمار از کارشناسان نظامی میگویند با توجه به فصل تازه جنگ در افغانستان، واگذاری 8 طیاره جنگی به این کشور میتواند برای تامین ثبات اثرگذار باشد، اما جامعه جهانی باید تمامی تعهداتش را در بخش تجهیز نظامیان افغان عملی کند. همکارم قسیم سولمل در این مورد با زلمه وردک یکی از این کارشناسان مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی پرسیده که به کارگیری این طیاره های جنگی چه پیمانه به پیروزی نیروهای امنیتی در میدان های جنگ می انجامد.
نظر به شرایطی که ما امروز در افغانستان میبینیم، چون خودم یک شخص نظامی هستم، من به صنایع و تجهیزات زمان وقت عصر زمان امروز ضرورت دارم. اگر که افغانستان دستشان خالی هستن و مسئولین قوای هوایی ما به خاطر زی که در دست ما چیزی نیست، یک چیزی در دست ما گفته، گفترهای جنها خوشبینانه هستن که یعنی اگر که بتانن کمک کایش پیدا کنن، اما در حاصل ما بعد قوات های هوایی خود به شکل ما ضرورت داریم که امروز قرن 21 شما میبینیم که طیارات دیپلو، طیارات کشفی که اما به اصطلاح ضروری اشد ضرورت در داخل افغانستان هستند، طیارات تجاوزی، طیارات متفاویر ما ضرورت داریم تا ما بتانیم قوای هوایی خود را به شکل مجهز بساخته بتانیم، چرا که افغانستان درگیر مشکلات داخلی نیستن، افغانستان درگیر مشکلات استخبارات منطقه هستن و درگیر مشکلات.
آقای وردک، فکر میکنین در چنین شرایطی که جامعه جهانی در 15 سال گذشته نتانست یا نخواست به هر صورتش نیروهای هوایی افغانستان به گونه لازمش تجهیز بکنه، پس رای بدیل بر حکومت افغانستان چی است برای اینکه بتونه از این نگاه خودکفا شوه و بتونه مستقلانه به نیروهای هوایی خود تجهیز کنه؟ کدام رای بدیل شما پیشنهاد میکنین؟
ما به شکل باید پلان ها و استراتژی خود را به شکل ساخته بتانیم که ما بتانیم از همی چانس را که قبلا بدبختان ما از دست دادیم، همی چانس را که فعلا موجود است از او استفاده درست کرده بتانیم و مسئولیت های خود متوجه کنیم. ما بتانیم قوت های هوایی خود را به شکل که ضرورت از ما او را مجهز کرده بتانیم. اگر ما پلان ها و استراتژی درست نداشته باشیم و بازم به منافع شخصی کار صورت بگیره، بازم قوت های ما به شکل خاط باشن مثل که امروز قرار دارند. می خاطر هستم که در قدم اول ما باید به مسئولیت های خود متوجه شیم و بتانیم قناعت داده بتانیم به دوستای خارجی خود که افغانستان از شد ضرورت به ساختار قوت های هوایی و زمینی دارند تا بتانند در مقابل مشکلات هایی که از بیرون متوجه افغانستان هستند مدافع کرده
بتانه. بله، پس به نظر شما باز هم حکومت افغانستانی چند صدار که بتانه از کمک های جامعه جهانی به خاطر تقوی نیروهای هوایی خود استفاده کنه؟ بر صورت فکر میکنین چرا جامعه جهانی در مجیران 15 سال گذشته چونین اقدام را نکرد و یا اگر هم کرد بسیار ضعیف و قسمی نبود که ضرورت افغانستان با او رفع شوه؟ فکر میکنین
یکی جنبه دارن، یکی جنبی از یه هستن که قوت‌های خارجی به معداف استراتیجی که خودشان داشتن آمدن بتانن به معداف خود رسانده بتانن به بسار به قسم سلو پیش میرن. مسئله دوم ای هستن که ما باید مسئولیت خود بشناسیم. بدبختانه ما در زمان داوود خان و زایر خان قوای هوایی بسار مجهز داشتیم که توسط بعض خائنین تیارات ما فروخته شدن به اصطلاح از مملکت بیرون برده شدن. اعتماد و اعتبار که ضرور است ما توجه دوستای خارجی را جمع کرده به خود ما متوجه بسازم او را متوجه ساخته نتانستیم. بنان اینی دو مسئله است که یکی بی اعتمادی است و دوم خود خارجی ها رسیدن به اهداف استراتیجی شان هستن. اینی دو مسئله باعث شدن که افغانستان نتانستن به شکلی که ضرورت هستن قوت های خود مجهز و تجهیز کرده بتوانند.
زلمه وردک کارشناس مسائل نظامی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه برای بحث روی برقراری آتش بس در سوریه آمادگی نشان داده است. این در حال است که انتظار می رود گفتگوهای تازه در مورد بحران سوریه در جرمنی انجام شود. مذاکرات صلح سوریه هفته گذشته در شهر ژنو به خاطر یک عملیات تهاجمی حکومت سوریه بی نتیجه خاتمه یافت. ستار فروخ گزارش دارد.
معاون وزیر خارجه روسیه گفت کشورش حاضر است که روی میانجیگری توافق آتش بس در گفتگوهای امروز در منشن بحث کند. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه امریکا و روسیه نشست گروه تماس سوریه را رهبری می کنند. کشورها و سازمانهای بین المللی شامل این گروه اند. در همین حال دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین این شایعات را که روسیه آماده پیشنهاد برقراری آتش بس سر از اول ماه مارچ در سوریه است رد کرد. گفتگوهای صلح سوریه هفته گذشته در شهر ژنو سوئیس به خاطر یک عملیات تهاجمی حکومت سوریه بی‌نتیجه ماند. حکومت سوریه این عملیات را به حمایت هوایی روسیه برای واپسگیری شهر حلب برانداخت. یک دیپلمات ارشد روسیه امروز گفت که مسکو با پلان ایجاد ساحه مسئون در امتداد سرحد میان ترکیه و سوریه مخالف است. معاون سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری انترفاکس گفت روسیه مخالف هر نوع تلاش از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا برای جابجایی نیروها در شمال سوریه می باشد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواست انقره را برای ایجاد یک زون مسئول منع پرواز در سوریه تجدید کرد و گفت که این یگانه را برای رسیدگی به سیلی از مهاجرین و پناهجویان است. آقای اردوغان امروز از سازمان ملل متحد نیز به این خاطر انتقاد کرد که از ترکیه تقاضا کرده است تا سرحدش را بر روی موج تازه از پناهجویان سوریه باز کند. 2.6 میلیون پناهجوی سوریه از قبل در ترکیه به سر می برند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاست و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.